افریقا له یو وچه یو تود اقلیب لرونکي سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي، نو په همدې خاطر سره د سویس کانال کوم چې مصنوعي سمندرګۍ دی، د دغه سمندرونو د جوړولو لپاره د دغه کار چې دی په خپله د مدیترانې سمندرګۍ او سره سمندرګۍ ترمنځ د کار پر جوړښت باندې پیل کړی دی، او وروسته دغه کار چې په 1850 کې پیل شو نو په 1869 میلادي کال کې بشپړ شو. همشینان بل د بابل ارمندب ابنا ده چې دا په خپل د سره سمندرګي او ادان خلیج ترمنځ ده، د موزمبیک کانال دی، د هند سمندر د دویو برخو ترمنځ، او همچنان د جبل طارق ابنا ده. دغه سمندرګۍ چې موږ او تاسو د جبل طارق ابنا په نامه سره یادیږي، یعنی موږ د دې څخه داسې مطلب هم اخیستل سو چې دا په خپل دغه سمندرګۍ د مدیترانې د سمندرګۍ او اطلس سمندر ترمنځ دی. د دې لارو څخه درنو زکونکو یوازنۍ لاره چې ده هغه په خپل د سویس کانال مصنوعي لاره ده. نور ټول لارې چې دي هغه طبیعي دي، یعنی د الله جل جلاله په خلقت سره پیدا شوې دي، خو یوازې د سویس کانال چې دی مصنوعي ده، کوم چې د بشر په واسطه سره جوړ شوی دی. اتلسو کال کې په کار باندې پیل شوی دی، او په 1869 میلادي کال کې کار بشپړ شوی دی. خوشو قدر منځ کوونکو، دغه افریقا لوی وچې ډیر زیات خندونه او ستونزو سره مخامخ ده. یعنی دغه کوم ځمکنی جوړښت چې په دې افریقا لوی وچې کې دی، نو دغه د جغرافي موقعیت له لحاظ څخه افریقا لوی وچې ته زیات ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ ده، ځکه یو خو د دې اقلیم چې دی ډیر زیات تو دی، همچنان د دې تر څنګ کومې صحرایي سیمې چې دي، استوایي سیمې چې دي، په دې کې هوا ډیره زیاته سوځونکې ده، او کوم کسان چې په هغه سیمو کې ژوند کوي د ژوند کولو زیات سم شرایط ورته برابر نه دي، خو بیا هم د معلولو په وړلو او راوړلو کې یې اسانتیاوې منځته راغلي دي، او دغو اسانتیاوو له لارې څخه افریقا لویې وچې نور هم ورځ تر بلې د پرمختګ پر لور باندې روانه ده. ډېر مهم سمندرګۍ چې په دې لویې وچې کې درنو زده کوونکو موجود دي، هغه په خپله د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري. یعنی د کانګو د سیند کومه ساحه چې ده، کومه حوزه چې ده، د هغې ساحه کې دغه موقعیت لري، چې دغه سیند تقریبا 1500 کیلومتره په اوږدوالي د ګټې اخیستنې وړ دی، او د اوبو د راټولېدو حوزه په استوایي سیمو کې موقعیت لري چې ټول کال ډېرې اوبه او زیات باران لري. یعنی یوازنۍ سیمه چې په افریقا لویه وچه کې چې ټول کال ډېر زیات باران او اورښت پکې وریږي، هغه هم دا سیمه ده چې د نیل سیند او د اسوان تر بنده پورې د سمندري بیړیو د ګټې اخیستنې وړ لارو له جملو څخه شمېرل کېږي. له دې سیند څخه درنو زده کوونکو، د مصر او سودان دواړه هیوادونه د سامانالاتو یا هم صادراتو او وارداتو د حمل او نقل کې ګټه ترې اخلي. همدارنګه د نایجر او سنگال سندونه هم د یو له مهمو تولیدي لارو چارو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د حمل او نقل کې ترې استفاده کېږي. د دې تر څنګ نه یوازې چې د نایجر سین او کانال سین دی، بلکې د زمبیس په سیندونو کې هم د کال په ځینو وختونو کې اوبه ډېرې وي چې بیړۍ پکې کې چلول کېږي، نو په دغه صورت کې په دغو سیندو څخه د زمبیس سیند څخه هم د حمل او نقل په واسطه سره هم یو څه استفاده کېږي. یعنی د تولیداتو په وړلو او راوړلو لارو چارو کې هم ترې استفاده کېږي. د کال په اوږدو کې ځینې وخت په زمبیس سیند کې هم اوبه ډېرې شي. د دې تر څنګ قدرمنه او ګللې زده کوونکو، د سمندریو د بیړیو د چلولو په حق لولو، دا چې موږ او تاسو د افریقا د لویې وچې د حمل او نقل په حق معلومات لاسته راوړو، نو دا برخه ډیره مهمه ده. ورځ زده کوونکو، نن سبا د سمندري بیړیو په وسیلې سره وړل او راوړل زیات د مدیترانې په بندرونو کې، د افریقا د جنوبي افریقا په بندرونو کې سرته رسول کیږي. یعنی زیات حمل او نقل چې په افریقا لوی وچې کې سرته رسول کیږي، هغه په خپل په جنوبي افریقا کې سرته رسول کیږي، چې له هغه څخه جنوبي امریکا او استرالیا د بازارونو پر لور سوداګریز مالونه وړل کیږي. یعنی جنوبي افریقا کې چې کومه لار ده دغه حمل او نقل سرته رسول کیږي، د دې تر څنګ سویلي، یعنی سویلي امریکا چې جنوبي امریکا ورته ویل کیږي، او استرالیا بازارونو په لور باندې سوداګریز مالونه وړل کیږي، چې دا هم خورا اقتصادي ارزښت لري په افریقا لویه وچه کې. د دې ترڅنګ همدارنګه سویس کانال چې په اروپا کې یې ځینې مهم دغه رامنځته کړي دي، پیداوار یې هم اړیکې رامنځته کړي دي د دوی ترمنځ. نو موږ ویلی سو چې سویس کانال د اروپا د اړیکې د اروپا او ختیځې او سویل ختیځې افریقا سره یې اړیکې ټینګې کړي دي چې ځانګړي اقتصادي ارزښت لرونکو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو سویس کانال یوازینی هغه کانال دی کوم چې د دې لامل ګرځېدلی دی چې د افریقا لویې وچې او هم چینان د دې ترڅنګ د اروپا لویې وچې ترمنځ ارتباطات او اړیکې رامنځته کړي، چې دا د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم ارزښت لري او یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د دې دواړو لویو وچو د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر اهمیت لري. د دې ترڅنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، موږ او تاسو نن ورځ د افریقا لویې وچې د حمل او نقل په حق له معلومات لاسته راوړل، چې څرنګه د اوبو له لارې څخه وړل او راوړل سرته رسول کېږي یا هم حمل او نقل سرته رسول کېږي او کومې مهمې لارې لري. مصنوعي سمندرګۍ مو پکې وپېژندې، هم چې د دې ترڅنګ طبیعي سمندرګۍ مو وپېژندله. نو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د تیرو لوستونو په هکله لنډ معلومات ولو، یعنی د لومړي څپرکي د لنډیز په هکله معلومات لاسته راوړو. خوشو قدرمنو زده کوونکو، موږ او تاسو په دې لومړي فصل کې د افریقا د لویې وچې په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړل. هغه معلومات چې مخکې موږ نه درلودل، خو په دې لوست کې موږ او تاسو د هغه په هکله معلومات لاسته راوړو. که چیرې موږ او تاسو د افریقا لویې وچې جوړښت ته متوجه اوسېږو، که چیرې موږ او تاسو د افریقا لویې وچې جنوبي او شمالي برخې په بېلابېلو لویو وچو باندې په توګه په نظر کې ونیسو، نو د هر لحاظ څخه موږ او تاسو افریقا لویې وچې د یو لویو وچو له جملو څخه احساسولی سو. خو که چیرې موږ او تاسو د سویلي امریکا او شمالي امریکا پر دوو بېلابېلو برخو په نظر کې ونیسو چې دا دوې بېلابېلې لویې وچې دي، نو په هغه صورت کې موږ او تاسو ویلی سو چې افریقا لویې وچه له اسیا څخه وروسته د نړۍ ډېره پراخه لویې وچه ده، یعنی جنوبي امریکا او شمالي امریکا دا دواړه موږ جلا په لویو وچو په نظر کې نیولو سره موږ ویلی سو چې افریقا لویه وچه وروسته له اسیا څخه د نړۍ ډېره پراخه لویه وچه ده. خو که چیرې موږ ټول امریکا د یوې لویې وچې په توګه سره په نظر کې ونیسو، یعنی شمالي امریکا او سویلي امریکا دا دواړې جلا جلا برخې نه کړو، یوه برخه ځینې جوړه کړو، نو په هغه صورت کې بیا موږ او تاسو ویلی سو چې افریقا لویه وچه له اسیا او امریکا څخه وروسته درېمه لویه وچه په جملو کې راځي، یعنی لومړنۍ درجه کې امریکا او آسیا ده، وروسته درېمه درجه کې چې راځي هغه په خپله افریقا لویې وچه ده، یعنی درېمه درجه کټګوري کې بیا افریقا لویې وچه راځي چې دا موږ او تاسو په تیرو لوستونو کې ولوسته. همدارنګه قدرمنو او ګلالي زده کوونکو، افریقا لویې وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه و کوم چې په خپل ځان کې زیات شمیر وګړي یا هم نفوس ژوند کوه، او هم شنان افریقا لویې وچه کې د دېرش میلیونو کیلومترو مربع څخه زیات پراخوالی درلودلی چې د اړوند ټاپوګانو په ګډون سره د نړۍ د مساحت په سلو کې، یعنی د ټول نړۍ ټول مساحت چې موږ او تاسو په نظر کې ونیسو، موږ او تاسو په تیرو لوستنو کې په ټولګي کې موږ تاسو ولوستل چې ځمکه چې د نسبتا کروي شکل لري، یعنی ځینې برخې چې دي وتلي او نه وتلي دي، نو په همدې خاطر سره موږ تاسو منظمه کروي شکل ځمکې ته نسور کول. نو په همدې لحاظ سره که چیرې موږ تاسو د ځمکې کروي شکل ته متوجه اوسېږو، افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده کوم چې د دېرش میلیونو کیلومترو مربع په زیاتوالي سره زیاته پراخه سطحې نیولې ده، او په دغه مساحت په نیولو کې په سلو کې 0.3 برخه یې د ځمکې یا هم د ځمکې د کروي شکل ده نیولې ده. په دغه لویې وچې کې درنو زده کوونکو 800 میلیونه تنه کسان ژوند کوي، یعنی 800 میلیونه کسان چې دي د دغې لویې وچې د نفوسو ګڼوالی شمېر دي. او د دغې لویې وچې ډېر شمالي نقطه چې د سپین دماغ چې د کاپ بلانس په نامه سره، او بند دماغ چې د قیب وان په نامه سره، د تونس په شمال کې د عرض البلدونو د 30 درجو او 40 دقیقو د فاسا، او ډېر سویلي نقطه یې د اقوهلانس دماغ په سویلي، یا هم د قیف اقوهلانس په سویلي افریقا کې د جنوبي عرض البلدونو د 40 درجو او 30 دقیقو په د فاسا موقعیت لري، چې ختیځه نقطه یې بیا د کارپول دایی په نامه سره په سومالیا کې د ختیځ تر البلدونو د 250 درجو او ډېر لویدیز نقطه یې د شنه دماغ په نامه سره د سینګال په ګاونډیتوب سره د لویدیز تر بلدونو اوولس درجو باندې موقعیت لري، چې موږ او تاسو ویلی سو دا لویه وچه لکه څرنګه چې د هغې له نومه څخه موږ او تاسو ته څرګندیږي یو خاروي لویه وچه ده چې د استوا کرښې د هغې له منځه څخه داسې د استوا په جنوب کې پرته ده، چې یو تود اقلیم لرونکو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر نفوس یې په صحرایي سیمو کې د ژوند کولو لپاره ځان ته خپل ورځنیزې اړتیاوې برابروي، او همچنان په دې لویې وچې کې په زیاته کچه سره سمندرونه او سمندرګي هم نشته، خو بیا هم دغه لویه وچه د قانون او صنایعو له لحاظ څخه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې خورا شتمنه لویه وچه ده. په دې لویه وچه کې په زیاته کچه سره الماس پیدا کېږي، او همچنان د دې تر څنګ په زیاته کچه سره په دې لویه وچه کې سره زر پیدا کېږي، چې دا د دوی د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی دی. او په دا وروستیو وختونو کې افریقا لویې وچې ورځ تر بلې په خپل د اقتصادي اړتیاوو په پیاوړتیا کې پرمختګ کړی دی، او د مثبت بدلون پر لور باندې روانه ده. نوخته دی وکي درنو زده کوونکو، تاسو د افریقا د لویې وچې په هکله معلومات لاسته راوړي وي او یو څه پوسي و اوسېږي، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده، خو ژو که درمنو زده کوونکو ستاسو د ټولو کورنۍ دنده دوه سپارنه دی چې هر سوال ته به تاسو مطابق ځواب ورکوئ او په خپلو کتابچو کې ولیکئ. سوالونه تکراروم، لومړنی سوال د اوبو له لارې وړل او راوړل یعنې حمل او نقل په افریقا لویې وچه کې تشریح کړئ. دویم سوال، سویس کانال څه ډول یو سیند دی، یعنې مصنوعي سیند دی که طبیعي سیند دی؟ نور نو درنو او قدرمنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي او پرې څه پوه سي وو. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حاضر او پرې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله او احترامات مقبول کی قدرمنه او ګلری سکون کو زه برښنا غفار یو زره به هم تاسو ټول ته شرغ واس پایما د لسم ټولګي جغرافیا مضمون په جام دوسته. هیله ده چې تاسو ټول قدرمنه او ګلری سکون کی برتر او غوړو صحت مند او سړي د صحت چمې بون پتن وین درنو زده کون کو د چیز مر تاسو د نن رزلوس په جام دوسته. نو هیله ده چې د تیر رزلوس په مون په پراو د کیک ډول سره زده کړو او سړي او نن رزلوس ته مرکل دینه چې زه پیل کړم. تاسو ټول درنه زده کون کی چمتوالی او امر کی ولري درنو کونکو مخکې له دې چې تاسو د نن ورځې لوست پیل کیږي، تاسو ټول د قدرمن زده کوونکي باید د تل په څیر له خپلو ځنانو سره خپل کتاب کتابچه او قلمونه ولري، تر څو وکولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځنانو سره نوټ کړي او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړي. قدرمن او ګلالۍ زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع یا هم هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دي له لومړی د غرونو او د هغوی اهمیت، ویم د هندوکش غرونو لړۍ، دریم د بابا غر، او څلور هم د سلیمان غر. دا هغه څلور مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، د پراته توجه او دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. البته که درمونه زده کوون کو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې له درو پنځو سیمې څپې نه پیلېږي، بیا تر دو شپېتې سپې پرې. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي له خپلو ځانو سره خپل کتابونه ولري. قدرمن او ګلالۍ زده کوونکو، د لوست پیل په شپو کې لومړی موږ او تاسو غرونه او د هغوی د اهمیت اړوند بحث لرو. نن ورځ به موږ او تاسو غرونه وپیژنو او همچنان د هغوی اهمیت په زموږ په ګران هېواد افغانستان کې وپیژنو. خو ژو ګلالۍ زده کوونکو، لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې هم ما تاسو ټول ته یادونه وکړله چې زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جبرو څخه شمېرل کېږي کوم چې غرنی هېواد دی، او یو پر درې برخه یې ټولو غرونه نیولې ده. یعنی د غرونو په واسطه سره د افغانستان دغه کومه ساحه چې ده، کومه ساحه چې دی، دا یو پر درې برخه یې د غرونو په واسطه سره پوښل شوی دی، او هم چنان په دغه ساحه کې په خپلو ارتفاعاتو کې لوړ غرونه لري چې د هغو له جملو څخه د غرونو لوړ ارتفاعات یې د همالیا د لویدیځې ورستنۍ برخې د هوننزا له شماله څخه، یعنی د قرقرم د کوچنی پامیر له شمال ختیځ څخه پیل شوی دی، او ډیر لږ لیچونو په لرلو سره د شمال ختیځ څخه تر جنوب لویدیځه پورې غځېدلی دی، چې دا زموږ د ګران هېواد افغانستان کې ستر اهمیت لري او ستر اهمیت لرونکو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي. قدر منو غلالي زده کوونکو دغه د افغانستان کې دغه ټول مرکزی برخي چې نغونو په واسطه سره نیول سی دي د بادغیس هرات او فراه ولایتونه پر رسیږي چې همدارنګه د غرونو د دغه لوی لړی لبیلو برخو څخه د غرونو یو شمیر نوري لړی چې سویل او شمال پورې غزیدلی دي پر هر یو ارزښت لرونکو غرونو له جملو څخه شمیر کړي چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې وزنی د غرونو لړی چې د هغه د هندوکش د غرونو لړی ده چې ستر اهمیت لري، هم زموږ د ګران هیواد افغانستان په اقتصاد کې ستر اهمیت لري او هم چې نن په د موقعیت له پلوه څخه زموږ ګران هیواد افغانستان ته مثلا داسې یو مثال لري لکه د خدای جل جلاله لوی نعمت چې وي چې موږ او تاسو ته یې راکړی دی. څرنګه چې د مصر هیواد لپاره د هغوی د ساحه لپاره د سعودي عربستان لپاره چې یوازینۍ لویه ساحه چې وه هغه پخپله د دوی سیند و چې الله جل جلاله دوی ته برابر کړی وو او د دغه سیند له امله څخه د دوی په اقتصاد کې پراختیا راغله. عیناً همدغه رنګه هندوکش د غرونو لړۍ هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ستر اهمیت لرونکو غرونو لړۍ له جملو څخه شمېرل کېږي چې د پامیر او هندوکش په لوړو برخو کې بیا د کنګلو او اوبو اخیستونکو حوزې موجودې دي چې دا د دې لامل ګرځېدلې دي چې کرنه پرمختګ وکړي، د غرونو لمنې شنې او شیراز سي، سبسور چاپریال په افغانستان کې رامنځته کړي او افغانستان له بشپړې صحرایي کېدو څخه وژغوري. یعنې افغانستان دې ته نه دی فریشي تر څو په بشپړه توګه سره صحرایي بڼه ځان ته ورکړي. خوشو ګلالیز د کون کوز مرو تاسو د نن ورځې په لوس کې مرو تاسو د افغانستان د هندوکش د غرونو لړۍ اړوند بحث لرو چې د هندوکش غرونه د افغانستان یو لړ نامتو کوي غرونه له جملو څخه شمېرل کیږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. دغه غرونه چې دي درنه د کون کو د پامیر لغه څخه په اوجدو کې له شمال ختیځ څخه تر جنوب لویدیځ پورې آن د بابا تر غرونو پورې دغه لړۍ غځېدلې ده او دومره پراخوالی لري. د دې تر څنګ د افغانستان په مرکزی برخه کې ډیره پراخه ساحه نیولې ده چې په مرکزی برخو کې سور یا هم ارس جدید دی. ارس دی زیات په دغه برخو کې په بیلابیلو شاخونو او لړۍ کې رامنځته شوی دی چې هر یو یې سیمه ایز نمونه خپل ځان ته غوره کړی دی. موږ او تاسو ویلی سو قدر منو زده کوونکو چې دغه د هندوکش غرونو لړۍ چې د پر دوو مهمو برخو باندې ویشل شوی دی چې یوه برخه یې د هندوکش غرونو لړۍ په نامه سره یادیږي او دویمه برخه یې د لویدیځ غرونو لړۍ په نامه سره یادیږي چې د ختیځ هندوکش غرونو لړۍ چې د پخپله قدر منو زده کوونکو دغه لړۍ پخپله د back له درې څخه د خاوک تر غاشه پورې غځېدلې ده. یعنی تر دغه حده پورې رسېدلې ده چې زموږ د هیواد تر ټولو اوږده لړۍ له جملو څخه شمېرل کېږي او د دغې لړۍ د پراخوالي ساحه چې د درنو زده کوونکو په شمال کې د کوچکي سیند په جنوب کې د کابل سیند ټاکلې دی چې اوږدوالی یې 308 کیلومتره او سور یې هم پراخوالی یې په خپله په هغه منځنۍ برخه کې یوې خواته په پیز آباد ښار کې او بلې خواته بیا تر محترلام ښار پورې دی چې ډیره پراخ شوی او د شمال خوا څخه اوبه یې د کارلان، مجمال، کوچکي او اشکمشک سندونو او د سویل اوبه یې د النشیک او النگار، کونر او پنشیر سندونو تشکیل کړي دي چې دا لړۍ د 1500 متر څخه ډیر لوړوالی لري او په ختیځو ټیټو برخو کې مختلفې برخې رامنځته کړي دي چې یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښمن لرونکو غرونو لړۍ له جملو څخه شمېرل کیږي. همچنان د هندوکش د غرونو لړۍ دویمه برخه چې د لویدیځ هندوکش دی چې لویدیځ هندوکش همچنان د خاوک له غاښه څخه پیل بیا تر لویدیځ پورې تر امیر تر بنده پورې رسېدلی دی چې لوړوالی یې ورو ورو پر کمېدو دی. یعنی د دې لوړوالی چې دی په اول ساحو کې ډېره پراخي او لوړې سطحې لري خو وروسته د هغه څخه یې سختي یا هم لوړوالی پر کمېدو راځي. دا لړۍ چې دی درنو زده کوونکو اوږدوالی یې په خپل 240 کیلومتره سرګنده سوی دی چې د تال او فابرک او اندراب سندونه یې د شمال په شمالي لوري کې او پنشیر او غوربند سندونه یې په سویلي لوري کې بهیږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري او دغه سیمې یې ډېرې شنې او شګلنې کړې دي او ستر اقتصادي ارزښت یې ورکړی دی. همدارنګه په شمالي لوري کې د اندراب، منجان، سیغان او که هر مرد سندونه سر یوزای کیجی او د پلی همری سندی جور کردی چی پا پای که ده کندوز لوی سند ارسخه جور سولی او د امو سند سر یوزای سولی چی ده ده افغانستان پا ده غرون پلری کیستر اقتصادی لرون که غرون لری لجم روسخه شمرل کیجی چی پا افغانستان که یوزنه ده غط غرون لری چی ده حقه پخبال ده هندوکش ده غرون لری پا نمسره دیری چی مرابتاسو یادوانه وکرر یوی خطیز هندوکشتی او بله هم لویدیس هندوکشتی. نو درنو زده کن که واس هم دلوست رفتنون که برخی ترازو چی پدی برخی که مور اوتاسو ده بابا ده غرات لری پا حق معلومات بلو چی ده بابا غر لری کم دول لری ده ده بابا غرونه چی دی درنو زده کن که ده البیدیس هندو کشت لری پا امتدا یا هم ده هاگوی پا سر کی ده هاگوی سر نشتی دی چی ده هیوا ده لوی او لور غر بلل کیشی یعنی ده غرون لری چی ده ده البیدیس هندو کشت لری پا امتدا سر ده هیوا ده لوی او لور غرونه پا نامه سر نمول سوی دی چی ده افغانستان پا مرکزی برخه کی موقعیت لری یعنی ده افغانستان پا مرکز کی موقعیت لری پا صحرا و بیدیو کی موقعیت نداری ده غر چی دی ده حاجیگاک ده غرشی لختیز او ده غربان ده سیاگرد للویدیز سخه پیل او دلویدیز هندوکش پا دوام لختیز سخه دلویدیز پوری غزه تلیدی چی ده بابا غر اوجدوالی 200 کلومتر البروالی لری او پا منزنی توگه سره سلور زر متر دی سلور زر متر تا سخبل پیکر وکی درونو زکن که چی داغ غرون لری به سمر پیراخه بی مشهور سوکه ده بابا غر ده چی ده درونو زکن که ده شاپولادین پنامه سره یاد سویده چی ده سمندر لسطی سخه 15 وردا او تل واوري په دې غرونو په لړۍ کې اوریږي او هغه سیمې د خلکو د څارویو د روزنې لپاره ډېر ښه شرایط پکې برابر کړي دي او خلک کولی سي چې خپلو څارویو ته په ښه توګه سره روزنه ورکړي د بابا غر د بامیان له سیند د اوبو څخه مهمه سرچینه اخلي چې د بامیان غرونه چې دي د بامیان دغه کوم سیند چې دي د اوبو سرچینه د دې څخه اخیستې ده ځکه په غرونو کې په لړۍ کې موږ تاسو پوهیږو چې د غرونو په لړۍ کې اوبه د واورې په څیر باندې کنکل کیږي خو کله چې دلمر وړانګې ورباندې واریږي چې وروسته دغه اوبه د غرونو څخه رابهیږي او سیندونه ترې سرچینه اخلي د دې تر څنګ سپین غر هم د زموږ د ګران هیواد افغانستان یو له مشهورو غرونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په ختیځ کې د ننګرهار ولایت سویل ته په سویل لوري کې موقعیت لري چې دا لوړې څوکې یې تل د واورو څخه ډکې دي او سپین ښکاره کیږي د غرونه چې دي یو ډول سپین شکل ځانته لري نو ځکه د سیمې خلک ورته د سپین غر نوم ورکړی دی ځکه دغه شی سر کال د واورو په واسطه سره پوښل شوی پخوا بیا چې و درنو زده کوونکو ختیځ سپین غر به یې بله یعنې د ختیځ سپین غر نوم به یې ورکړی و خو چې سپین غر د پېښور له لویدیځو له 100 کیلومترۍ څخه پیل او بیا د مخ پر لویدیځ باندې د لوګر خورا سیمو ته تر شماله پورې رسېدلی دی د دې تر څنګ که درمنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست بله برخه چې ده هغه پخپله د سلیمان د غرونو په هکله ده چې نن ورځ به موږ تاسو د سلیمان د غرونو په هکله معلومات لاسته راوړو د سلیمان غرونه هم د افغانستان یو له ارزښتمن لرونکو او اقتصادي غرونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دا پخپله دا غرونه د بلوچستان د مرکزي کوټي او د سمکینیو ترمنز د شمال څخه تر سویل پوری د افغانستان د ختیځو پولو سره سم غځېدلی دی چې د دغه افغانستان د ختیځو سرحدونو سره غځېدلی دی او موقعیت لري چې دا د افغانستان له لویو غرونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې تقریبا اوږدوالی یې 600 کیلومترو ته رسېږي چې په دوو برخو کې یعنې په ختیځ او لویدیځ کې سلیمان غر سره بیل سوی دی یعنې په ختیځ او لویدیځ کې دا د سلیمان غرونه یو د بل سره چې سوي دي جدا سوي دي چې ختیځه برخه یې په وزیرستان کې غځېدلې ده او هغه سیمې یې غرنۍ لړۍ لري جوړې کړې دي او لویدیځ شاخونه یې بیا په پکتیا او پکتیکا او د دې تر څنګ په بلوچستان کې خورې سوي دي چې د سند حوزه د افغانستان له طبیعي حوزې څخه جلا کړې ده خو دغه غرونه چې دي در نازکون په بیلابیلو برخو کې د اوسیدونکو د خلکو د کلتور دو دستور ځانګړتیاوي یو شان دي او دغه خلک ګډ کلتوري فرهنګ لري د دې تر څنګ دغه غرونه چې دي درنو زده کوونکو دغه لړۍ چې د خپلې ځانګړې طبیعي ځانګړتیاوې لري چې د هند د سمندر د لم د بلرونکي هوا د راتګ په دغه سیمه کې د موسمي اورښتونو لامل ګرځېدلی دی چې د دغه غر په لمنو کې ځنګلونه لیدل کیږي چې زموږ د هیواد په ملي او سیمه ییزه کچه اقتصاد پرمختګ ورکړی دی او د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري د دې تر څنګ که درمنو زده کوونکو د دغو ځنګلونو پراخوالی د افغانستان د نن نه له زرو څخه د نننه لزر څخه تر 1.5 مربع کیلومتر پورې رسیدي چې لوړ سکه د سلیمان د تخت په نوم سره یاد شوی ده او د سمندر لکه چې څخه 3200 متر لوړ وایي. نو قدر منو ګلالي زده کوونکو د لوستر دی برخې پر مجاب تاسو د افغانستان د غرونو په حق له او همچنان د هغوی د اهمیت په حق له د دې ترڅنګ د هندوکش د غرونو لړۍ د بابا د غرونو لړۍ د سپین غر لړۍ او همچنان د دې ترڅنګ د سلیمان د غر د لړۍ په حق له معلومات په لوستل هله د شی وسمو ذکرې او په سپوسي اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده چې تاسو ټول قدر منو زده کوونکو لپاره مې درې پوښتنې چپته کړې دي. هرې پوښتنې ته به تاسو مطابق ځواب خپل کتابچو کې ورکړي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د بابا غر چیرته موقعیت لري؟ دویم سوال غرونه څه اهمیت لري، یعنی د غرونو اهمیت څه شی بیان کړي؟ دریم سوال درنو ځکه کوونکو د هندوکش غر چیرته موقعیت لري؟ دا هغه درې سوالونه دي چې تاسو ټول قدر منځ زده کوونکي به په خپل کتابچو کې ورته ځواب لیکي. نور نو درنو قدر منځ زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله د چیپ سمو ذکرې وي او په یو څه پوسي او سړي تر بل داسې درس پر چې زستا په درنه حضور کې حاضر یم. تعالی په مان شوه
په انستګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو
پایا لا پیڑا یو دا موخ کی یتیمان شوالو خا